द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوا د نن د اتوار ورځ 2013 کال د نومبر 13 نیټه دا وختونه شوې دي په اسلام آباد کې د ماخام اته په کابل کې دی اونې میا په واشنگټن ډی سی کې د سهار لس بجې دي د ډیوا خبری خبرونه کې در تازه سمینه احسن
او زه نصر کاکړ
تاسو ټول اوریدونکو ته هر کله وایو مهمه موضوعات به په دې خبرونه کې تاسو وړاندې کوو خلاول سرټکی
د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان ویلی د پېښور د پولیسو د وژل سوي افسر طاهر داوړ د وژنې د پلټنو لپاره ډلې کار پیل کړی. نوموړي نن خبریالانو ته ویلي چې د وژل سوي افسر د کورنۍ د اطمینان لپاره به هر اقدام کوي.
د هیواد ادارې د دې جوګړې چې د دې پلټنې وکړي او که چې دا کورنۍ په پلټنو باندې مطمئن نه بیا به دوی هغه وخت کې ګوري چې بیا دا د مطمئن کولو لپاره د نور څه کولی شي.
د امریکا نماینده زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو سره ملاقات کړی. خلیلزاد وایي تماده طالبان او افغان حکومت به د افغان انتخاباتو نمخ کې امن لوزنامې ته ورسي.
I hope that the Taliban that Afghans would use the election date deadline to achieve a peace agreement before then.
او د بلوچستان مرکزی شهر کوټه ته نږدې د ملیشه ځواکونو په یو موټر باندې د ځکني ماین پچاو دنه کې درې عسكر وژل سوي او څلور نور ژوبل دي. دوو جلا جلا وسلوالو ډلو د پیشي پړه په خپل سر اخستي.
سټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان ویلی د پولیس افسر طاهر خان داوړ د وژنې د پلټنو لپاره یو ګډه ډله جوړه سوې او دغه ډلې خپل کار پیل کړی دی. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکی طاهر داوړ چې د پېښور د کلیوالو برخو د پولیسو مشر وو د اکتوبر په 16 نیټه له اسلام آباد څخه به درکه سوی وو او د نومبر په 14 نیټه بیا خبر راغی چې د هغه مړی د افغانستان په ننګرهار کې موندل سوی. اعلی وزیر محمود خان نن د غمرازی لپاره د طاهر داوړ کور ته ورغلی وو او د خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې پاکستانی ادارې دومره توان لري چې د پلټنې وکړي. نوموړي په نړیواله کچه د پلټنو د غوښتنې په جواب کې ویلي که یې کورنۍ مطمئنه نسوه د هغوی د اطمینان لپاره به ګامونه اخلي. بلې لور پروند په کوټه کې وژل سوی د پولیسو پخوانی مرستیال مشر نعیم کاکړ نن په کلا عبدالله کې په خپله اباګنۍ هدیره کې خاورو ته سپارل سوی دی.
د بلوچستان په مارګټ علاقه کې د ځمکني ماینده چاودلو د لاسه لکتر لږه درې امنیتي عسکر وژل شوي او څلور نور پکې زخمیان دي. بلوچستان لیبریشن آرمی یا بی ایل ای او بلخوا د پاکستانی طالبانو حزب الاحرار ډلې دواړو د دې پیښې ذمواري اخیستې. حمید سمسور نه په تفصیل اورو.
د بلوچستان د امنیت خوندي ساتونکو ادارو یو عالی رتبه مامور وایس اف امریکا ته وویل چې نا څرګنده وسلوالو د سړک لغاړي مځکنی مین شخ کړی وو. د ده په خبره چې د ملیشه قوو په یوه ګاډۍ کې خوراکي مواد اخیستي وو چې له دغه مځکني مین سره ټکر سوله او زوروره چاودنه یې وکړله چې په نتیجه کې درې د ملیشه قوو عسکر ځای پر ځای ووژل سو. څلور بیا ټپیان سوي دي. دوی په سملاسي ډول باندې د کوټې سیمچ روغتون ته راوړل. لپیش وروسته امنیت خوندي ساتونکو ادارې رالې شاوخوا سیمه په خپله ولکه کې واخیستله. دوی عملیات او پلټنې هم پیل کړي دي خو تر دمګړي پورې په دې ترس کې څوک نه دي نیولي او نه د دغې پیښې مسؤلیت تر اوسه پورې چا په سر اخیستی دی. امنیت خوندي ساتونکو ادارې شک کوي چې بلوڅ وسلوال سازمانونه به په دې کې لاس لري. مارګټ په نظامي توګه باندې د ضلعه کوټې برخه ده. دلته د کویلیه یو شمیر کانونه موجودیت لري. د دوی د ژغورنې لپاره یو شمیر ملیشه قواوې هلته ګمارل سوي دي. په تیرو وختو کې هم د بلوڅ وسلوالو سازمانونو له لوري دلته پر دوی باندې بریدونه ترسره سوي وو چې بیا به مسؤلیت هم دوی په سر اخستی.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
په پاکستان کې د تحریک انصاف د مرکزی حکومت سل ورځې پوره کیدونکي دي خو مخالفه ګوندونه وایي دغه ګوند په لومړیو سل ورځو کې په خپلو ژمنو پوره کولو کې پاتې راغلی. د دوی په وینا تحریک انصاف نه خو بیروزګار ځوانانو ته د روزګار لارې چارې برابرې کړي نه د اداري فساد او رشوتونو د ختمولو لپاره ګامونه اخیستي دي. خو په جواب کې تحریک انصاف وایي چې دوی ته د حکومتداری په لاره کې ټوله مشکلات د پخوانیو حکومتونو څخه ورپیش دي. د مسلم لیگ نون یو مشر او د دفاع په خوانی وزیر خواجه آصف وای د کچکول ماتولو په نارو عمران خان واک ترلاسه کړ، خو اوس په پورونو اخیستو شیرینیانی ویشي. ورته خبرې د پیپرز ګوند مشر بلاول بټو زرداری هم کړی او وای په سلو ورځو کې تحریک انصاف د پارلمان کاري یا قائمه کمیټیانې هم نه دي جوړې کړي. مخالفه ګوندونه وای په دې سلو ورځو کې د ولس د شیګړې لپاره یو هم قانون نه دی جوړ سوی.
د امریکا نمائنده زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو سره درې ورځې خبرې کړې. د دې خبر تصدیق د طالبانو یو مشر او ډلې ته نږدې یو تن کړی. د خبرو موضوع په افغانستان کې د امن عمل او هلته د امریکا تر ټولو اوږد جنگ ختمول وو. دواړو ذرایعو ویلي د هرات پخوانی د طالبانو گورنر خیر الله خیرخوا او پخوانی طالب فوزي مشر محمد فضل هم په خبرو کې برخه اخیستی وه. دانو ویلی خلیلزاد د خبرو په موقع د ډزبندۍ وړاندیز هم وکړو، خو طالبانو دغه وړاندیز رد کړو. دوی زیاته کړه د قیدیانو په خوشي کولو د طالبانو دفتر لرلو یا په طالبانو د سفری بندیز په حق لا هیڅ قسمه خبرو باندې اتفاق ونه شو.
د هندوستان په شمال لویدیځ سیمه کې چارواکي وایي په یوه مذهبي غونډه باندې برید کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او 15 څخه زیات نور ټپیان دي. د دوی په وینا په امرتسر کې دوو کسانو په یوې ودانۍ باندې لاسي بمونه وغورځول، چیرې چې د نیرانکاري فرقې غونډه روانه وه. نور تفصیل ارباب محمود علی راکوي.
د صوبې د پولیس مشر سورندر پال سنگ وایي د حمله په وخت کونډه کې شاوخوا 250 کسانو برخه اخسته.
انیشل رپورټ سجز دټ ټو پیپل هډ کم اوور هیر.
د اولنی معلوماتو تر مخه تما چې پلاس دوه کسان زیات راغلی وو. په دې ځای کې مذهبي غونډه کېدل او د کسانو پر راجم شوی خلکو گرینیډ گزار کړلو. په راجم شوی 250 کسانو کې درې تنه مړه او د 15 تر د 20 پورې نور شوبل شوی دي. تر دې دمه دا نه ده معلومه چې آیا دا پیښه د سکانو د بیلتون خوخو وستوالو کار دی او که نه. کال 1970 کې ځنو سکانو په هند کې د آزادۍ لپاره تحریک شروع کړی وو. دا تحریک د نوي پلسیزو کې قابو کړل شو. هند دا ګڼي چې پرستو کلونو کې د دې د بیا شروع کولو لپاره هڅې شوې دي او تور لګوي چې پاکستان د بیلتون خوخو سکانو مرسته کوي، خو پاکستان دا تور ردوي.
تاسو د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه سره ملګری یې. د هندوستان په جنوبی برخه کې د سمندري طوفان د لاسه لګ تر لګه 3 تنان مړ شوي او ګڼ شمیر کورونو او نورو املاکو ته تاوان رسیدلی. د هندوستان فوج په ځپلي شوي علاقو کې امدادي کارونه شروع کړي. د طوفاني سمندري طوفان گاجا په لار کې پرتو علاقو نه خلک هم راوستي شوي. دغه طوفان د جمعې په ورځ د تامل ناډو شپږ ضلع ځپلي دي او هلته ترانه بارونونه او هواګانې چلیدلې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د وژنې په اړه حکومت کومې پایلې ته نه دي رسیدلی. د صدر ډونالډ ټرمپ انتظامي هغه رپورټ ناسمه بللی چې پکې د امریکا استخباراتي ادارې CIA لخوا ویل شوی و چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د خاشقجي د وژنې امر کړی دی. دا رپورت واشنگتن پوسټ خبر کړی وو. د بهرنیو چارو وزارت وایي دا رپورټونه سم نه دي. ویل سوي چې د CIA مشر او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د شنبې پر ورځ د ټلیفون لاري صدر ټرمپ د خاشقجي د وژنې د پیښې په علتونو خبر کړی وو. وزارت وایي د امریکا حکومت ژمن دی چې د وژنې په پیښه کې ککړ کسان به د قانون منګولو ته راولي او ځینې پوښتنې جوابونو ته اړتیا لري. جمال خاشقجي د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان کونسل خانې ته د خپل واده د اسنادو جوړولو لپاره تللی و، خو بیا ژوندی نه دی لیدل سوی.
په شام کې په یو هوایي حمله کې لږ تر لږه 30 تنان وژل شوي. دغه حمله د امریکا په مشرۍ کې اطلاف کړي. د شام میډیا او هلته په بشري حقوقو نظر ساتونکو ډله وایي دغه حمله په مشرقي شام کې په ابو حسن کلی کې شوي چې د عراق پولیس سره لګیدلې علاقه ده. د امریکا په مشرۍ کې اطلاف د دې خبر تصدیق لانه دی کړي. د شام په انساني حقوقو نظر ساتونکو برتانوي اداره وایي د سپتمبر د میاشتې نه چې کله په دغه علاقه اطلافي حمله شروع شوي په دې کې تر ټولو زیات مرګ جوړه شوي. بلخوا اداره دا هم زیاتوي د شام فوزونو په جنوبی شام کې د وسلوالو د اخیری مرکز کنټرول هم ترلاسه کړی دی. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ پرون د خالی په ورځ د کالیفورنیا سفر کړی او هلته لګیدلې ځنګلي اور د لاسه شوي تاوانونو جایزه اخیستی. شمالي کالیفورنیا پیراډایز علاقې په حق له صدر بیا وروستو خبریالانو ته ویلي چا هم د دې سوچ نه وکړی دا مکمله تباهي ده. کالیفورنیا کې لګیدلې ځنګلي اور د لاسه لږ تر لږه 9200 کورونه تباه شوي او شپږاویا خلک مړه شوي. وسپورې د زرو نه زیاتو خلکو هیڅ درک نشته. دا د ریاست په تاریخ کې تر ټولو خونړی اور هم یادیږي. د اور وژونکو ادارې 5500 اور وژونکو یا فایر فایټرز په اور د قابو موندلو کوششونه کوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوه د ګلو او قدرمن اوریدونکو خپرونه لا دوام لري. اوس مهم پام را ګرځو د تفصیلي رپورټونو ولوري ته. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان ویلي د پولیس افسر طاهر خان دا ور د وژنې د پلټنو لپاره یو ګډه ډله جوړه سوې او دغه تحقیقاتي ډلې خپل کار پیل کړی دی. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي طاهر دا ور چې د پېښور د کلیوالو برخو د پولیسو مشر وو، د اکتوبر په 16مه نیټه له اسلام آباد څخه بدرکه سوی و او د نومبر په 14مه نیټه بیا خبر راغی چې د هغه مړی د افغانستان په ننګرهار کې مندل سوی. تفصیل مو په تیره خبرونه کې زموږ له خبریال حمید الله څخه اخستی او ریدو ته یو ری بیا ستاسو پام را ګرځو.
مرزه ورستو چې کله ورغله او د پښتونخوا چیف منسټر دا د تایر داول کوټ د خبريالانو سره هم بیا خبرې وکړلې او خبريالانو دا وینا چې کوم پرمختګ کې دا تایر داول د وژنې په تو باید چې یو باندې ته پوزیشن اورو چې دې ته پاره نو انا ستې چې کوم وو او کلی کمیټه پر کوم لپاره چې دې ځان انسټیشن ټیم جوړ شوی دی هغه خپل کار شروع کړی دی او هغه یو چې کوم تفتیش په وړاندې بوزي هغه به منطقي انجام ته برسي او دغه معلومات چې کوم دي او بیا شته چې د کورونې سره هم او عام خلکو سره هم دا غنه د پښتنه وشله چې د کورونې له خوا د زنه غړو له خوا او د خاص کرله چې د نو سیاسي بدلون له خوا هم یو وختونه د چګني نړیوال له په ټنې د وشي نو وی دا ویل چې د هیواد ادارې په ادارې چې کوي د دې جغرافي چې د دې او کې چې کوم دا په لټنې وکي او که چې د دغه پر ټنو ستو بیا دا کورنې په پلټنو باندې دا په چې کوم راغی نه فاینډینګ وشي هغه نه خبرې مخې ته راشي او هغه باندې بیا کول مهمه نو بیا به دوی هغه وخت کې ګوري چې دا د هغه د مطمئن کولو لپاره د نور څه کولی شي. د دې تر څنګ هغه نه ذات تاسو هم او شو د پښتون هم ته وشو چې د پښتونخوا ځینې سیاسي ګوندونه چې په پښتونخوا کې موجودیت لري خو دې د پلټنو لپاره په د وختونو لپاره په صوبایي سملې کې ځینې قراردادونه او ګډمن موشن هم جمع کړی دي اوس کله د صوبایي سملې اجلاس راوړي نو هغه دغه نه لایلمي سرکنده کچې د نوی د صوبایي سملې کې د پارلماني ګوندونو دغه وختونو په اړه باندې کوم جمشوي قراردادونه دي دا غیر نه خبر نه دي او هغه ځان خبري او بیا به ګوري چې صوبایي حکومت د سملې د اجلاس پر وختلو کې څه فیصله کوي. دا خبري هغه تر اوسه پورې کړې
او حمید الله صاحب هم په یوه وخت کې نن هم احتجاجونو دوام درلود. د کلج معلومات موږ د اوریدونکو سره شریک کړي چې دا احتجاجونه چې نن سوي دي د چا له خوا سوي؟
جی بالکل کاکر صاحب، احتجاجونه چې کوم کمپرس ته ګوندونه دي او وی یو خدای چې عوامي نېشنل ګوند پرون په ټول صوبا کې ډیویژنل هیډ کوارټر کې احتجاجونه اعلان کړو او ځې په ځې دا احتجاجونه هم شروع هم نن کامی وطن پټه او یو احتجاج کړی دی په پېښور کې د دې وقوی چې کوم دا په دا احتجاجونو کې غندنې شوې دي او د پلټنو غوښتنې شوې دي دغه سیاسي ګوندونو مشران چې کوم مایات کړي عوامي نېشنل ګوند کامی وطن پارٹی جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن گن مشران او دا شاند محمود خان اچکزی چې کوم پارٹی د پښتونخوا ملي پارٹی او په خپل دغه غمرازې لغلی هم دي او وار په واره د دغه پاتو چې کوم د شت هم د وختنی کړی دي او اوس دغه دوه ګوندونو خاص کړه عوامي نېشنل ګوند د پزنی احتجاج سره او نن کامی وطن پارٹی د ننی احتجاج سره د وختنی چې کوم دی په عوامي کچ د ورکرانو په ستاسو هم کړی دي چې د دې کیس په لټینو شي.
ډیر مننه حمید الله صاحب او کور ودان.
دا د وی او ای دیوخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا د وایس اف امریکا ډیوه دا د خیبر پښتونخوا د اس پی طاهر داوړ د قتل پر ضد قومي وطن پارټۍ نن په خیبر پښتونخوا کې احتجاج کړی دی. د قومي وطن پارټۍ د دې احتجاج حال او رشید مومنه.
زما نوم طارق احمد خان دی، او زه د قومي وطن پارټي صوبائی انفارمیشن سیکرٹری ما د پارټي بیان دي. مونږه دل تر غونډیو د شهید ایس پی طاهر داوړ صاحب د شهادت او په کومي طریقې سره شهداوی وجن شوې ده د اغوی خلاف احتجاج کول او ته د قومي وطن پارټي له طرف نه مونږه دا غوښتنه کوو، دا خبره کوو، دا سوال پورته کوو چې د پاکستان د دارالخلافې نه یو دومره اهم پولیس افسر چې د اغوی د ترهاګرۍ په ضد باندې یو لوی کردار او دوه ځله په اغوی باندې ځانمرګي بریدونه شوي وو، د هغې د کورنۍ خلک شهیدان شوي وو، هغه په یو داسې طریقې سره اغوا شو چې مړی د ننګرهار نه راووتو. سوال دا پیدا کیږي چې دلته کې د پښتونخوا حکومت به قول د دی دا مثالی پولیس په دارالحکومت کې ناس عمران خان چې د داخله چارو وزیر هم دی او وزیر اعظم هم دی د دې وطن د دې ملک او د هغوی ټولې د دې وطن ټولې انټیلیجنس ایجنسی، مونږ دا فکر کوو چې دا د ریاست فیلیر دی. ټول ریاستی ادارې بشمول څومره چې انټیلیجنس ایجنسی دي او حکومت صوبائی حکومت د پښتونخوا حکومت هم او مرکزی حکومت هم د اول د دې خبرې سپیناوی وکړي چې آیا دا څنګه ممکنه شوه چې یو دومره اهم سړی د افغان د اسلام آباد نه اغوا کیږي او د هغه مړی د ننګرهار نه برآمد کیږي.
نوم هاشم بابر دی، زه د قومي وطن پارټۍ صوبائی جنرل سیکرټری یم. تاسو چې کوم سوال مانا وکړو د جی آئی ٹی په باره کې، زمونږ خو چې کوم دی خبره دادا چې چونکې داوړ صاحب خاندان پسماندگان په دې جی آئی ٹی باندې چې کومه جی آئی ٹی پاکستان حکومت جوړه کړې ده په هغې باندې چې کوم دی د هغې تشویش دی، هغې باندې اعتبار نشته. مونږ دا غواړو چې د هغې کومه مطالبه ده چې هغې پکې دا ویلي دي چې دا د یو انټرنیشنل انویسټیګیشن وشي، مونږ هغې سره په دې کې مرسته باندې یو او که بودی اعظم صاحب دا وایي چې مونږ په دې لا سوچ نه دی کړی نو اوس دې به سوچ وکړي، دا زمونږ مطالبه ده. ګورجی دا خو زمونږ یو مظاهره ده چې یو هنګامي حالت را پیدا شو، داسې هنګامي حالات مخکې را پیدا شوي دي او زمونږ تشویش دا دی چې دا هنګامي حالات به چې کوم دی باقاعده مسلسل پیدا کیږي، درغه به پیدا کیږي تر څو چې پاکستان او افغانستان چې کوم دی خپلو کې یو بل سره په رابطه شوي دي او د دې دهشتګردۍ د خاتمې لپاره یو بل سره لاس ورنه کړي او په یو پیج نه وي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com، ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د وایس اف امریکا ډیوا ده. په پاکستان کې د تحریک انصاف د مرکزي حکومت سل ورځې پوره کیدونکي دي، خو مخالفه ګوندونه وایي دغه ګوند په لومړیو سل ورځو کې په خپلو ژمنو پوره کولو کې پاتې راغلی. د دوی په وینا تحریک انصاف نه خو بیروزګاره ځوانانو ته د روزګار لارې چارې برابر کړي، نه د اداري فساد او رشوتونو د ختمولو لپاره ګامونه اخیستي دي، خو هم په عین وخت کې د تحریک انصاف د حکومت لخوا ویل کیږي چې دوی ته مشکلات له تیرو حکومتونو څخه ورپاتې دي او څه وخت چې واک ترلاسه کړ نو خزانه هم خالی وه. تفصیل راکوي رابعه پیر په دې رپورټ کې.
د تحریک انصاف د حکومت په واک کې د راتلو وروسته لومړی سل ورځې ترسره کیدونکې دي، خو مخالف ګوندونه د دوی پر کارکردګۍ سختې نیوکې کوي او وایي چې نه خو په مځکه څه ښکاري او نه په پارلیمان کې تر اوسه هیڅ قسمه قانون سازي سوې ده. د تحریک انصاف مشران په هیواد کې د کرپشن د مخنیوي، اقتصاد د پرمختګ او یو شمېر نورو شعبو کې د پرمختګ دعوې کوي، خو د مخالفو ګوندونو وینا ده چې د تحریک انصاف د دعوو باوجود شیګړې د پاره پورته کړل سی ګامونو شنتیجې تر اوسه په نظر ناراضي او نه په پارلیمان کې څه قسمه قانون سازي سوي ده. د متحده مجلس عمل د قومي اسمبلی غړي کمال الدین د ډیو ریډیو سر خبرو کې وایي د پیپلز ګوند قومي اسمبلی غړی نواب یوسف تالپور وایي چې تر څو چې پارلیمان کار ونه کړي جمهوریت مخ په وړاندې نسی تللی.
پاکستان کې آئین میں ہے کہ جس دن پرائم منسٹر آف پاکستان حلف اٹھائے اس کے 30 دن کے اندر آپ کو اپنی اسٹینڈنگ کمیٹیز بنانی ہے، نہیں بنی.
دا پاکستان پا آئین کی دی چی دا وزیر اعظم دا سوگند پورتا کولو ورستا پا دیر فرزو کی با اسٹینڈنگ کمیٹی چوڑی شی. پا پارلیمان کی ہر قانون سازی دا اسٹینڈنگ کمیٹی دا لاری کی شی خدا تر وسا ندی جوڑی سوی. کچری اسٹینڈنگ کمیٹی نہ جوڑی شی نو پارلیمان با خپل پر ځای ولاړ وی. موږ یوازې ځو ویناګانې کوو او بیرته را روان یو. د نوي حکومت د راتلو څخه تر اوسه د پارلیمان څلور ناستې سوي خو د فایننس اکټ ترمیمي بل کال 2018 نه علاوه څه قانون تر اوسه نه دی منظور سوی او د دغه بل د منظوري سبب هم دا دی چې د دې کمیټي ته د وړاندې کېدو څه ضرورت نه وي. د دې هر څه سبب د قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر لاړخه کمیټي جوړولو کې ځنډ ګرځول کیږي. دا وخت د قومي اسمبلی سپیکر د ستونزو سره مخ دی ولې چې حکومت او مخالف ګوندونه د یو بل سره پبلک اکاونټس کمیټي د مشرتابه په معامله اختلاف لري. مخالف ګوندونه غواړي چې د پارلیماني روایتو تر مخه د مخالف ګوندونو مشر چې د مسلم لیگ نواز ډلی صدر شهباز شریف دی د پبلک اکاونټ کمیټي مشر جوړ کړی سي. مخالف ګوندونه دا دړه کې هم ورکوي چې کچري داسې ونسو نو د ټولو کمیټي به بایکاټ کوي خو حکومت دې ته تیار نه دی او وایي چې د پبلک اکاونټس کمیټي مشرتابه د پارلیمان مخالفو ګوندونو مشرته ورکول قانون نه بلکې یوازې روایت دی چې پرې عمل نسی کولای. د تحریک انصاف مشر عمران خان د جولای په ټاکنو کې بریالیتوب څخه وړاندې د کام سره یو شمیر ژمنې کړې وې او ویلي وو چې کرپشن ختمولو، کرپشن کوونکي نیولو، قبایلي سیمه په خیبر پښتونخوا کې د زم کولو، جنوبي پنجاب صوبې جوړښت په اړه به په لومړي سل ورځو کې کوټلي ګامونه پورته کوي. د تحریک انصاف وینا ده چې میاشت په پای کې به وزیر اعظم عمران خان د حکومت لومړی سل ورځې په ترسره کېدو د حکومت له اړخه کېدونکي کارون او تر وسه ترلاسه سوي ګټې د کم سره شریکوي.
کا موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړي نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 00 202 202 05 03 ونوکي او موږ سره ملګری شئ.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدئ او اوریدئ شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00 202 205 03.
وایس اف امریکا دی ودا وسوم د رابیا پیر نه د پاکستان وزیر اعظم د عرب اماراتو سفر حال اورو. پر وروستۍ خبرونه کې رابیا پیر مونږ ته د دې سفر تفصیل راکړیو.
وزیر اعظم عمران خان نن په یو ورځنی دوره باندې عرب اماراتو ته تللی دی. کم ریپورټونه چې مخې ته راغلي دي د هغې تر مخه دوی د ابوظبي د ولی عهد شیخ محمد بن زاهد بن سلطان النهیان سره هم لیدلی دي. او په دغه سفر کې د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوه، د خزانه وزیر اسد عمر، د پټرولیم وزیر غلام سرور او د تجارت مشیر هم ورسره دي، او د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی چې وو هغه د وړاندې څخه هلته موجود دي. نو لیدنه سوي ده او خبرې اترې هم سوي دي. کم په سرکاري مطبوعات وایي چې پر خبرې اترې چې دي هغه پر سرمایه کاری او پر نورو چارو باندې سوي دي، دوړخیز شاه چارو باندې سوي دي. خو کم خبرې چې مخې ته راځي، زیات اهم خبره دا ویل کیږي چې د وزیر اعظم عمران خان چې دی هغه غواړي چې کم اقتصادي مرستې د سعودي عرب څخه ترلاسه شي، به هغه شان یو لوی پیکیج د عرب امارات څخه هم ترلاسه شي. او په دې اړه باندې ویل کیږي چې دا امکان څرګندېږي چې پاکستان لاړخه ورته ویل سوي چې شپږ عرب ډالر چې دی هغه پاکستان مرسته وکړي سي. نو تر اوسه پورې د سرکار د لاړخه د حکومت لاړخه په دې اړه باندې څه تر اوسه پورې نه دي سوي، نه دي خبرې سوي. خو کم مطبوعات چې دی هغه دا خبرې کوي چې اهم خبره ده چې زیات امکان داري چې د پاکستان د حکومت مرسته به وسی، خو دا به تر څومره حدا پورې وي دا به اوس په سبا یا په نور ورځو کې شایي. سمینا یو خبره خدا اهم ده. بل خبره دا هم ویل کیږي چې د سیب مطبوعات کې ریپورتونه راغلي وو چې د آی ایم ایف لاړخه چې کم ډله د پاکستان کې موجود ده، په هغه د هغې لاړخه ډیر زیات سخت شرطونه پاکستان ته ښودل سوي دي حکومت ته، یعنی چې سبسیډیز به زیاتوي، کم سبسیډیز چې ورکوي هغه کې به کمی راوړي، او کم قیمتونه چې دي د بجلی غ د ګیس هغه به نور زیاتوي. د دې سره کم ټیکس چې دي پر شیانو باندې، د خوراک پر شیانو، د امروزه استعمال پر شیانو، جی ایس ټي چې ورته ویل کیږي هغه به زیاتوي. نو دا ویل کیږي دا د تیرې څو ورځو راهیسې، د دوه درې ورځو راهیسې ویل کیږي چې دا امکان دی چې د پاکستان حکومت غواړي چې د آی ایم ایف څخه لږ کمه قرضه ترلاسه کولو، کم لږ پور ترلاسه کولو له وجې عرب امارات تللی دي. خو د خزانه وزیر اسد عمر دا ټوله تورونه رد کړي وو، وایي موږ غواړو چې د پاکستان مرسته ملګري هیوادونه وکړي. چې
ډېره مننه رابیا پیر، تاسو راغلي موږ لم تفصیل راکو.
ډېره مننه، په مخه مو شه.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خپرونو کې برخه اخیستل غواړئ، نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای ډیو په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadivanews.com.
ټویټر @voadiva.
هیر یې نه کړئ. خبری خبرونه لا جاری ده. بل برخه کې به هم تاسو ته په یو شمېر مهمه موضوعات باندې ریپورټونه وړاندې کوو، خو د دغه خبری خبرونې نه نیمه ګنټه پس به د بل ډیوه پروګرام کې نن نهید سحر د پروګرام کوربۍ او تنقیدي نشست په جوړې د اقبال شاکر صاحب سره تاسو هم پکې برخه اخیستی شئ. ټلیفون نمبر دی 001-202-205-003. موږ سره اوسئ.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گرانو اوریدونکو د ډیوا خبری خپرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د خیبر پښتونخوا له وزیر محمود خان ویلي د پېښور د پولیسو د وژل شوي افسر طاهر داوړ د وژنې د پلټنو لپاره ډلې کار پیل کړی دی. نوموړي نن خبریالانو ته ویلي د وژل شوي افسر د کورنۍ د اطمینان لپاره به هر اقدام کوي.
د هیواد ادارې د دې جوګړې چې د دې پلټنې وکړي او که چېرې دا کورنۍ هغه پلټنو باندې مطمئن وي نو بیا به دوی هغه وخت کې ګوري چې بیا د هغوی د مطمئن کولو لپاره دوی نور څه کولی شي.
د امریکا نماینده زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو سره ملاقات کړی. خلیلزاد وایي تمه د طالبانو او افغان حکومت به د افغان انتخاباتو نه مخکې امن لوزنامې ته ورسي.
I hope that the Taliban and the Afghans would use the election date deadline to achieve a peace agreement before then.
او د بلوچستان مرکزی شهر کوټې ته نږدې د ملیشه ځواکونو په یو موټر باندې د مځکني ماین په چاودنه کې درې عسکر وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. بلوچ بلتون پاله ډلې بی ال ای او د پاکستاني طالبانو حزب الاحرار د پیښې پړه پر غاړه اخستې.
او اوس خوښې د خبرونو تفصیل ته
د خیبر پښتونخوا له وزیر محمود خان ویلي د پولیس افسر طاهر داوړ د وژنې د پلټنو لپاره یو ګډه ډله جوړه شوی او دغه ډلې خپل کار پیل کړی دی. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکی طاهر داوړ چې د پېښور د کلیوالو برخو د پولیسو مشر وو د اکتوبر په 16مه نیټه له اسلام آباد څخه بېدرکه شوی وو او د نومبر په 13مه نیټه بیا خبر راغی چې د هغه مړی د افغانستان په ننګرهار کې موندل شوی. علا وزیر محمود خان نن د غمرازی لپاره د طاهر داوړ کور ته ورغلی وو او خبريالانو ته ویلي چې پاکستانی ادارې دومره توان لري چې د پلټنې وکړي. نو موري پر نړیواله کچه د پلټنو د غوښتنې په جواب کې ویلي کای کورنۍ مطمئنه نسوه نو د هغوی د اطمینان لپاره به ګامونه اخلي. بلې لور پروند په کوټه کې وژل شوی د پولیسو په خوانی مرستيال مشر نعیم کاکړ نن په کل عبدالله کې په خپل اباګنی هدیره کې خاورو ته سپارل شوی.
د بلوچستان په مارګټ علاقه کې د ځمکني ماین د چاودلو د لاسه لګته لګه درې امنیتي عسکر وژل شوي دي او څلور نور پکې زخمیان دي. بلوچستان لیبریشن آرمی یا بی ایل ای او بلخوا د پاکستانی طالبانو حزب الاحرار ډلې دواړو د دې پیښې ذمواري په سر اخیستې.
په پاکستان کې د تحریک انصاف د مرکزي حکومت سل ورځې پوره کېدونکي دي خو مخالفو ګوندونو وایي دغه ګوند په لومړیو سل ورځو کې په خپلو ژمنو پوره کولو کې پاتې راغلی. د دوی په وینا تحریک انصاف نه خو بېروزګاره ځوانانو ته روزګار لارې چارې برابرې کړي، نه یې د اداري فساد او رشوتونو د ختمولو لپاره ګامونه اخیستي دي. خو تحریک انصاف وایي چې د دوی واکمنۍ ته ټول مشکلات له پخوانیو حکومتونو څخه ورپاتې دي.
د امریکا نماینده زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو سره درې ورځې خبرې کړې. د دې خبر تصدیق د طالبانو یو مشر او ډلې ته نږدې یو اتن کړی. د خبرو موضوع په افغانستان کې د امن عمل او هلته د امریکا تر ټولو اوږد جنگ ختمول وو. دواړو ذرایعو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي د هرات پخوانی د طالبانو ګورنر خیر الله خیرخوا او پخوانی طالب فوزي مشر محمد فضل هم په خبرو کې شامل وو.
د هندوستان په شمال لویدیځ سیمه کې چارواکي وایي په یوه مذهبي غونډه باندې برید کې لږته لږه درې کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د دوی په وینا په امرتسر کې دوو کسانو په یوې ودانۍ باندې لاسي بمونه وغورځول چیرې چې نیرانکاري فرقې غونډه روانه وه. هندوستان ټایمز ورځپاڼې وایي چې له حمله کوونکو سره یو توپک هم و. د برید پړه په سملاسي توګه چا پر غاړه نه ده اخیستې.
اهم د هندستان په جنوبی برخه کې د سمندري طوفان د لاسه لګته لګه درې دیش تنان مړ شوي او ګڼ شمېر کورونو او نور املاکو ته تاوان رسیدلی. د هندستان فوج په سپلې شوي علاقو کې امدادي کارونه شروع کړي. د سمندري طوفان گاجا په لار کې پرتو علاقو نه خلک راوستي شوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د سعودي ژورنالیست جمال خاشوقجي د وژنې په اړه یې حکومت کومې پایلې ته نه دی رسیدلی. د صدر ډونالډ ټرمپ انتظامي هغه رپورټ ناسمه بللی چې پکې د امریکا استخباراتي ادارې سي آی ای لخوا ویل شوي چې د سعودي عربستان ولی احد محمد بن سلمان د خاشوقجي د وژنې امر کړی دی.
په شام کې په یو هوایي حمله کې لګ تر لګه سلوي اختنان وجل شوی. دغه حمله د امریکا په مشرۍ کې اتلاف کړي. د شام میډیا او هلته په بشري حقوقو نظر ساتونکو ډله وایي دغه حمله په مشرقي شام کې په ابو حسن کلی کې شوی چې د عراق پولیسو سره لګیدلې علاقه ده. د امریکا په مشرۍ کې اتلاف ته د خبر تصدیق لا نه دی کړی.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو وخت شوه د مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعات سلیکي او کوم خبرونه لزی ورکې مختار خلیل به تاسو خبرې.
نن د هندوستان آنلاین خریدونکو پرنٹ نومي میگزین کې د نامتو لیکوال د حسین حقانی د چینو د پاکستان د دوستۍ په حق له یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته چین غواړي چې د عمران خان پاکستان یو ادباری پاکستان جوړ شي. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې پاکستان د ډیری مدینه په دی یقین کې پروت دی چې چین د پاکستان په هر قسمه حالاتو کې دوست دی. د دواړو ملکونو دوستی د کال 1980 نه جوړه ده او بنیادی د شریک دشمن هندوستان تابع کول دي. دین علاوه د نقد امداد او د سرمایه کارای په معاملو کې چین د پاکستان د بنیادی امدادی ملک امریکای ځای هم په قلار قلار نشي. خو چې کله عمران خان په تیرو ورځو کې د چین په دوره لاړو نو سترګې وغړېدې چې چین ورسره هغه عمره مینه محبت نه لري څومره چې د پاکستان تینه تمه ده. عمران خان چین ته په دې تمه لاړ وو چې چین به ورسره په موجوده مالی مشکلاتو کې لاس امدادو کې. پاکستان اوس د ادایګو د توازن یوې بلې جټکې سره مخ دی ځکه چې د خارجه کرنسۍ ذخیرې په تیزۍ سره په ختمېدو دي. د خپلو برآمداتو په زیاتولو کې په ناکامه کېدو د پاکستان پرله پسې حکومتونو په تیرو وختونو کې دا قسمه مالی بوختونه د وټو د پاره همیشه قرضونه حاصل کړي دي. د عمران خان کوشش دی چې آی ایم ایف نه کم تر کمه قرض واخلي او دې د پاره د دوستانو ملکونو نه لنډمیاده مالی امداد یا قرضې راغونډي. سعودی عرب ورسره د لاس کولو په غرض د پاکستان په سټیټ بینک کې د 3 ارب ډالرو د نقدو او خیودو لوس کړی دی او د پاکستان د خارجه کرنسۍ په ذخیرو د بوج راکمولو د پاره د 3 ارب ډالرو د مالیت د تیلو په قرض د ورکولو سودا هم ورسره کړی ده. حسین حقانی خپل مضمون کې لیکي چې عمران خان د چین په دوره کې چین نه هم د دې قسم مالی لاسګیرنې تمه کوله او دا هم چې د دواړو ملکونو ترمنځ د 2 ارب ډالرو د مالیت د سی پیک په اقتصادي منصوبه کې به د زیاتو اخراجاتو ځینې منصوبې ډیل کی. خو داسې ونه شوه او د پاکستان میډیا په لومړي ځل د پاکستان د یو مشر د چین د دورې د ناکامه کېدو خبرونه خواره کړل. مضمون زیاته چې چین د پاکستان په انتخابونو کې د سی پیک په حق لا د عمران خان او د دغه وزیرانو په انتخابي تقریرونو هم ډیر خوشاله نه دی. خکاری داسې چې چین پاکستان سره خپل ملګرتیا له په مختلف انداز کې وده ورکول غواړي. چین د امریکای په شان پاکستان ته مخامخ خپل ګیلې ماندري نه کوي نو ورته خپل فکرمندې ښکارا کوي. چین د پاکستان د هندوستان د یو رقیب ملک په حیثیت کې روزنه پالنه خپل فائدہ کې غني ځکه چې ترسو پوری پاکستان د یو مخالف ملک په حیثیت کې د هندوستان په غاړه کې پروت وي چین به هندوستان خپل مزل وهلو کې آزاد وي. خاغلی حسین حقانی دی پرنٹ میگزین کی د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې هندوستان سره د پاکستان د نه ختمیدونکو رقابت له سببا پاکستان په افغانستان کې د طالبانو په ذریعہ او کشمیر کې د مجاهدینو په ذریعہ الغو تلغو تلاس اچولې دی. د هندوستان سغدری د ګوندونه هم هندوستان پاکستان سره روغې جوړې ته نه پرېږدي او د دې هر څه نتیجه دا راوتی ده چې د پاکستان جمهوری او اقتصادي پرمختګ بد بد تالا ترغ شوی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا دا اوس هم د بلوچستان ایالت لوري ته چیرې چې مرکزی ښار کوټ ته نږدې د مارګټ په سیمه کې ملیشه قواو په یو موټر باندې د مځکني په ماین په چاودنه کې درې عسکر وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. د دغه پیښې پر دوو وسلوالو سازمانونو پر غاړه اخیسته چې یو پکې بلوس بلتون غوښتون کې ډله بی ال ای او بل د پاکستانی طالبانو حزب الاحرار ډله ده. تفصیل حمید سمسور په دې رپورت کې راکوي.
چارواکی وی دغه پیشه ل کوټه زخه د ختیس په لور د 40 کیلومتر په واټن باندې په مارګټ کې را منځ سوله. د بلوچستان د امنیت خوندي ساتونکو ادارو یو عالی رتبه مامور وایس اف امریکا ته ویل چې نات سرګند وسلوالو د سړک لغاړي مزکنای مین شخ کړی وو. د په خبرات د ملیشه کوو په یو گاډی کې خوراکي مواد اخیستي وو چې ل دغه مزکنای مین سره ټکر سوله او زورور چاودنه وکړله چې په نتیجه کې درې د ملیشه کو عسكر ځای پر ځای وژل شو. څلور بیا ټپیان سوي دي. دوی په سملاسي ډول باندې د کوټي سیمه چې روختون تراوړل. لپیش وروست امنیت خوندی ساتونکو ادارې رالی شاوخوا سیمه یې په خپله ولکه کې واخیستله. دوی عملیات او پلټنې هم پیل کړي دي، خو تر دمګړي پورې په دې ترس کې څوک نه دي نیولي او نه د دغې پیښې مسؤلیت تر اوسه پورې چا په سر اخیستی دی. امنیت خوندي ساتونکي ادارې شک کوي چې بلوڅ وسلوال سازمانونه به په دې کې لاس لري. مارګټ په نظامي توګه باندې د زلکوټي برخه ده. دلته د کویلې یو شمیر قانونه موجودیت لري. د دوی د ژغورنې لپاره یو شمیر ملیشه قواوې هلته ګمارل شوي دي. په تیرو وختو کې هم د بلوڅ وسلوالو سازمانونو له لوري دلته پر دوی باندې بریدونه ترسره شوي وو چې بیا به مسؤلیت هم دوی په سر اخیستی. په تیرې وشواروس کې په کوټه ښار کې د تشدد دا دویمه پیښه ده چې رامنځته کېږي. تیره شپه ناوخته هم د کوټې له پشین سټاپ سره نږدې ناڅرګنده وسلوالو د پولیسو پخوانی افسر اس اس پی او د جنایاتو د مخنیوي د څانګې ډي آی جی پر نیم کاکړ باندې ډزې وکړې چې په نتیجه کې د کاري ټپي سوی و. بیا یې وروسته د کوټې په سمیچ هسپتال کې سا ورکړله. نن یې د مړی د کل عبدالله په کلیارمبي کې وخاورو ته وسپارل سو. د ده د پلټونو په حکله باندې پولیسو وویل چې دوی د خفیه کیمرې ریکارډینګ ترلاسه کړی دي. پلټنې روانې دي. پولیس دا خبره هم کوي چې برید کوونکو داسې توپنچې کارولي دي چې غږ یې چانارو دی. د دغې پیښې مسؤلیت د تحریک طالبان ویان محمد خراسانی په سر اخیستی و. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویژن، کوټه.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa. امریکا دی ود د امریکا نمائنده زلمی خلیزاد په قطر کې د طالبانو سره درې ورځې خبرې کړې دي او د طالبانو یو مشر او د ډلې تنستي یو تن هم د دې خبر تصدیق کړی دی. د خبرو موضوع په افغانستان کې د امن عمل او هلته د امریکا تر ټولو اوږد جنگ ختمول دي. تفصیلي رپورت به احمد فواد لامین اورو.
د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد وایي هیله مند شه د راتلونکو اپریل میاشتې پورې له طالبانو سره د سولې یو توافق ترسره شي. خلیلزاد دا خبره نن د اتوار یا یک شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وکړه. په همدې حال کې د طالبانو یو چارواکي او د غیډلې ته یو بل نږدې کس اسوسییټډ پریس خبری آژانس ویلي چې زلمی خلیلزاد په دې وروستیو کې بیا هم په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبری اترې کړې دي. د طالبانو سره د زلمی خلیلزاد تفصیلي لیدنه د جمعې په ورځ پای ته رسیدلې او ویل شوي دواړه فریقه د خبرو عمل ته خوشبینه دي. دا خبره د طالبانو سرچینو کړې ده. خو د خبرو په دواړو فریقو کې یو هم په رسمي ډول د دغه خبرې پخلی نه دی کړی او نه په قطر کې د شو خبرو جزئیات وړاندې کړي دي چرته چې د طالبانو سیاسي دفتر دی. د طالبانو سرچینو دا هم ویلي چې د امریکایي پلاوي سره په لیدنه کې په ګوانتانامو بی کې په خوانی بندي ملا فضل او ملا خیرالله خیرخوا هم ګډون کړی وو او د خبرو مقصد په افغانستان کې د سولې د بهیر له سره پیلیدل او د جنگ ختمېدو ته لاره موندل وو. ملا خیرالله خیرخوا د طالبانو د حکومت پر مهال د هرات والی پاتې شوی وو او محمد فاضل بیا د طالبانو د واکمنۍ پر وخت د دوی یو لوی پوځي قومندان وو. یو بل کس چې طالبانو سره نږدې اړیکې لري او غوښتلې دي چې نوم یې پټ وساتل شي اسوسییټډ پریس ته ویلي چې طالبانو له خلیلزاد سره په لیدنه کې د صدارتي انتخاباتو د ځنډیدو او د یو بې طرفه موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه هم کړې ده. همداراز ویل کیږي چې د دغه یو حکومت مشرتابه ته پیژندل شوی دینی سکالر عبدالستار سیرت پیشنهاد شوی دی. تر اوسه پر رسمي توګه د دې ټکو تایید نه دی شوی او د امریکا خارجه وزارت هم کوم بیان نه دی ورکړی. د ترامپ انتظامی زلمی خلیلزاد د سپتمبر په میاشت کې د افغان سولې د خبرو د پاره ځانګړی استازی ټاکلی چې افغان دولت او طالبانو د خبرو میز چې افغان دولت او طالبان د خبرو میز ته راولي. د نوموړي دغه دویمه لیدنه و چې د یوې میاشتې نه په لږه زیاته موده کې ترسره کړه. تیره اونۍ په قطر کې د طالبانو د پلاوی په استازیتوب سهیل شاهین ویلي وو چې کله دوی د ټولو پوځونو د وتلو په اړه باندې حل لارې ته ورسي له هغې وروسته به د خبرو دویم پړاو ته لاړ شي. چې پکې به د افغانانو ترمنځ خبرې وي چې امن څنګه راتلی شي او حکومت به جوړولی شي. طالبانو ویلي دوی د امریکایي پلاوي سره په لیدنو کې د خپلو بندیز کسانو د خوشی کولو او طالب مشرانو باندې د نړیوال سفر د بندیزونو لری کولو هڅه هم کوي. خلیلزاد تیره میاشت د افغان دولت او طالبانو سره د لیدو وروسته په دواړو غاړو غږ کړی و چې د خبرو لپاره د اختیارمند ډلې وټاکي. ویل شوی افغان ولسمشر په دغه تړاو د ځینې سیاسي مشرانو سره لیدلی او د نورو سره هم لیدنه کوي. اشرف غنی ویلي حکومت یې خبرو ته تیار دی چې ټولې مسلې د خبرو د لارې هوارې شي او په افغانستان کې د کلونو دغه جګړه ختم شي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
صف امریکا جواب ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی د امریکا حکومت ژمن دی چې د جمال خاشقجي د وژنې په پیښه کې ککړ کسان به د قانون منګولو ته راولي او ځینې پښتني جوابونه ته اړتیا لري. وزارت هم په دې اړه د امریکا د استخباراتي ادارې یو رپورټ چې په واشنگټن پوسټ کې چاپ شوی دی ناسمه بللی. نور تفصیل د وصف امریکا په رپورټ کې منزه شهید راکوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د سی آی ای له مشرتابه سره به د هغه ریپورت په اړه وغږیږي چې وایي سعودي ولیعهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي د وژلو امر کړی و. د خالی یا شنبه په ورځ په وایټ هاوس یا سپین ماڼۍ کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال ولسمشر ترامپ ویلي چې نن ورځ به د سی آی ای سره په دغې او په یو شمېر نورو معاملو باندې خبرې اترې وکړي. د خارجه چارو سیکرټر مایک پامپیو سره به هم وروسته خبرې وکړي. د امریکا استخباراتي ادارې یا سی آی ای ویلي چې دوی ګڼي چې د سعودي عرب خبریال جمال خاشقجي د ولیعهد محمد بن سلمان په امر وژل شوی دی. رایټرز خبری ادارې د سرچینو لخوا ویلي چې سی آی ای د امریکا د حکومت سره کانګرس ته د خپل ارزونې احوال تیر کړي، کوم چې د سعودي عرب د حکومت د څرګندونې سره په تضاد کې دي چې ګڼي ولیعهد محمد بن سلمان په دې وژنه کې لاس نه لري. د سی آی ای دغه خبر چې له دې وړاندې واشنگټن پوسټ اخبار هم خپور کړی وو او پکې ویل شوی وو چې دا خبره یقیني ده چې د سعودي عرب واکمن د خبریال د وژنې نیغ په نیغه ویلي دي. په واشنگټن کې د سعودي عرب د سفارتخانې ویاند دغه ادعا ناسمه بللې ده او ویلي دي دوی په دغه اړوند ډېرې اوازې اوري. جمال خاشقجي د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي عرب کنسولګری ته د خپل واده لپاره کاغذونه جوړولو لپاره ورغلی وو، خو بیا ژوندۍ نه دی لیدل شوی. د ترکیه او سعودي چارواکو د هغه د مرګ تصدیق کړی دی، خو تر اوسه یې مړی نه دی موندل شوی. د جمعې په ورځ په سعودي او په ترکیه کې د خبریال جمال خاشقجي غیابي جنازه هم ولمانځل شوه. د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې ریپورت کې ویل شوی دی چې سی آی ای د جمال خاشقجي له وژل کېدو مخکې او وروسته د محمد بن سلمان او دغه راز له وژنې وروسته سعودي کنسولګری کې د دغه هیواد د استخباراتي مافي چارواکو ټلیفوني خبرې اوریدلې او دغه مفهوم یې ترې اخیستی دی. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې وړاندې لیکلی وو چې سی آی ای د ولیعهد له ورور او د جمال خاشقجي او نورو ټلیفوني اړیکو پر بنسټ دې پایلې ته رسیدلې چې دغه خبریال وژنه د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان له اجازه پرته ممکنه نه و. امریکا کې د سعودي سفیر د امریکا له حکومت غوښتي چې په دې اړه خپل اسناد خپاره کړي، ځکه چې په وینا یې هیڅ کله یې له خاشقجي سره اړیکه نه ده نیولې او هغه ته یې ترکیه ته د سفر کولو هیڅ وړاندیز نه دی کړی.
د واشنگټن دی او تاسو ډیو اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر @VOA.
د وایس اف امریکا دی ودا اوس بوزو تاسو شام تا چرته چې په شام کې په یو هوایي حمله کې لکتر لګه سلويخ تنان وجل شوې دي. دغه حمله د امریکا په مشرۍ کې ائتلاف کړي. د شام میډیا او هلتا په بشري حقوقو نظر ساتونکو ډله وایي دغه حمله په مشرقي شام کې په ابو حسن کلی کې شوې چې د عراق پولیس سره لګیدلې علاقه ده. بختور شانه په تفصیل ورو.
په برتانیا کې میشت د شام د بشري حقوقو د څار د تنظیم مشر رامي عبدالرحمن ویلي دي د امریکا په مشرۍ کې جوړ جنگي ائتلاف د شام په دارالزور صوبه کې په ابو حسن کلی بمباري کړي چې د لومړی معلوماتو تر مخه پکې سلويخ کسان وجلې شوې دي. عربي میډیا د شام مشرقي دارالزور صوبه کې د لزګونو کسانو د وجل کېدو د خبر پخلی کړی دی.
استشهد 23 مدنيا بقصف طائرات امريكيه لبلدتي اسوسا والبدران
في دوي ترمخه پکې زیاتره وجل شوی کسان د خودسر اسلامي امارت یا دایش وسلوال معلوميږي. د بشري حقوقو د څار د تنظیم مشر رامي عبدالرحمن په وینا په وجل شو کسانو کې د دایش وسلوالو د کورنۍ غړي خزي او ماشومان هم شامل دي. نوموړي ویلي د امریکا د جنگي ائتلاف سره د کورد وسلوالو د ورګړې دوه وروستو دا په دغه سیمه کې تر ټولو خونړۍ حمله دي. د امریکا د جنگي ائتلاف ویاند شان ریان فرانسوي خبری ایجنسی ته تیر هفته ویلي وو د ترګرو په ضد د هوایی بمبار په وخت د دوی لومړی ترجیح د عامو خلکو بشکول وي او د دې مقصد لپاره هغوی داسې وسله کاروي چې خپل هدف ډیر په برابرۍ سره ویشتلی شي. خطر ابو دایب په یونیورسټي اف پیرس کې د پولیټیکل ساینس یا سیاسي علومو استاد دی. وی او ته ویلي په شام کې موسمي حالات داسې دي چې د داعش وسلوالو د کورد او امریکا جنگي ائتلاف نه ډیر ځایونه بیرته نیولې دي او اوس دغه طرف فرانس او امریکا ځواکونو خپلې هلې ځلې نورې ګړندۍ کړې دي چې د داعش وسلوال په شا وتنبوي. نوموړی وایي په دغه سیمه کې په ځینو برخو کې پاتې د داعش وسلوالو د وریځو او خراب موسم نه ګټه پورته کړې ده او د امریکا او ائتلافیانو په ضد دې جګړې له زور ورکړې. په دغه جګړه کې دوی د امریکایانو نه یو شمیر سنګرونه یا مورچې او جنگي آلات هم قبضه کړي دي. دوی هڅه کوي چې د امریکایي ائتلاف نه بیرته هغه سیمې قبضه کړي چې وړاندې هم د دوی سره وې. پروفیسر ابو دایب زیاتوی د شام په دایر الزور صوبه کې زی په زی اوس هم د خودسر اسلامي امارت یا دایش ته وسلوالو مرکزونه شته چې ورسره ځینې هیوادونه هم مرستې کوي. نوموړي ویلي د دایش یوه ډله چې ورته د شام حکومتي مرستې ترلاسه دي په دروز اقلیتي ډلې د بریدونو په شا لاس لري او د شام په جنوبي سیمو کې دغه اقلیت د ډال په توګه کاروي.
د واشنگتن ڈی سی نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده. ډیر نری او بادری پښتني د سې دي چې کچري هغوی له موقع ورکړی شي نو هغوی هم خپل ژوند نه یوازې په خپل سنبالول شي بلکې د خپل کور خرچه هم په خپل اوچتول شي. دغه شانتي یو نره پښتنه یاسمین بیبي هم ده چې په ورس کې درې درې کارونه کوي او نه یوازې خپل ژوند په مخ په وړاندې بوتللی بلکې د خپل کور ټوله خرچه هم په خپل پوره کوي. حمید الله د یاسمین بیبي قصه دغه شانتي تیار کړې ده په دې ریپورت کې تاسو ته وړاندې کوو.
د یاسمین بیبي ورځ د خپلې رنځوري مور او پلار ته بارا د ساغ د چای د تیارولو او دارو درمنو ورکولو نه پیل شي. دا بیا په شخصي روغتون کې د نرسې دند ترسره کولو د پاره لاړه شي. ماسپهین په ډبګرې کې د یو شخصي ډاکټر په کلینیک کې نوکری وکړي او ماخام که بیا د باکسینګ لوبي وي نو دا پکې د ریفریزي مواري ترسره کوي. دا وایي دومره ډیر کار کول د دې د کورني مصرفونو د پوره کولو د پاره ضروری دي.
زما فیملی ته زما ضرورت دی. زما فیملی زو سپورټ کوم نو هاسپټل یو جاب زما فیملی سپورټ نشي کولای. غوی د پاره زو ډبل جاب کوم. زو د غوی سپورټ کوم او خپل خواهشوم پورا کوم گیم زغه کوم دا زما خواهش دی.
یاسمین د خپل مور او پلار په وولونو کې اخیرنه ده چې په کور پاتې ده او وای د دې کورنۍ یوازې د دې په ګټه پای. مور او پلار یې د زړه او شوګر ناروغان دي او دوامداره درملنه غواړي.
زمون کور کې څوک مل نشته، ټول سیستر دي، نو زه خپل مور او پلار له دا خواهش پوره کوم چې زه د هغوی یوازې لور نه زویم یم او نن سبا په زوی لور کې هیڅ فرق نشته، خو چې بچا کې جذبه او همت پیدا شي نو فیمیل د میل نه کمه نه ده.
د مزدورانو د نړیوال سازمان آیلو د کال 2013 په ریپورت کې ویلي شو چې پاکستان په کارکونکو کې 25% زنانه زیاتې شي نو د پاکستان کورنۍ پیداوار یا جی ڈی پی 9% زیاتې دي شي. او د آی ایم ای پرستنی راپور وایي که زنانه او نارینه کارکونکو په شمیر کې توله شي نو دا پیداوار یعنی جی ڈی پی دریمه برخه سیوا کیدی شي. د ملګرو ملتونو د زنانو د نړیوالې ادارې یو این وومن د کال 2014 د راپور تر مخه د پاکستان په کل پیداوار کې د زنانو برخه یوازې 4% وه. د خیبر پختونخوا د باکسنګ فیډریشن عمومي سکرتر احمد کمال وایي یاسمین د ریفری صلاحیتونه د نارینهو نه کم نه دي، خو ډېرې کمې زنانه د کروندې او کورنۍ مشکت نه علاوه اجرتي یا تنخواه لرونکو کارونو ته راځي.
زمونږ لږ شانتی ده، تاسو پتا ده چې لږ شانتی فیمیل لږ شانتی مطلب پریس ساتي، خو هغه مونږ د دې د ذهن نه بالکل لږ صدقه کړي دي. دې داسې پرفارم کوي لایک مطلب مینی سنگ چې یو سړی پرفارم کوي او باقی چې دي نو داسې څه پابندي نشته دي ورکې انټرنیشنل دغه رول چې دي نو هغه وایي چې موسٹ ویلکم مطلب تاسو راشي دغه میل کې فیمیل دی پرفارم وکړي او دی پرفارم کړي دي ورکې لګیا دي دغه کې په میل ایونټس کې دي پرفارم کوي او ډیر زبردست دغه کې پرفارمنس کوي الحمدلله.
د پاکستان د کال 2014 د لیبر فورس د سروې تر مخه په کارکونکو زنانو کې 82% زنانه په زراعت، 14% په صنعتونو او 11% په کورونو کې کار کوي. ډېرې کمې زنانه سرکاري او پرایویټ نوکرو ته راځي او تنخواه اخلي. د خپل همکار ارشد مومن سره حمید الله، وی او ای ډیوا نیوز، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00 202 205 003.